تاسو د سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحکیم کاکړ سلامونه ومني. تحریک انصاف پاکستان نن د ډرون بریدونو پر ضد له اسلام آباد جنوبي وزیرستان ته لانګ مارچ پیلوي. د پاکستان د یوټیلیټي سټور چارواکو په قبایلي سیمو کې د نورو سټورونو د خلاصولو اعلان کړی. دا شان هم فاټا سیکریټ د قبایلي سیمو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي د پالیسي اعلان کړی. د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف د پاکستان معیشت خراب بللی خو کارپوهان څه وایي په دې اړه به رپورټ واوري. اونې زدبی کلتوري پروګرام د باختر ستوري روانه غړي پای ته رسوي. په پایل خبرونو کو ویونکی ګولایاس.
لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بنن سولي وزیرستان ته د ډرون بریدون پر ضد دوه ورځنی مارچ پیلوي. د افغانستان د سولې علي شورا وای پاکستان ته به سفر مثبتې نتیجې ولري. او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان یو ځل بیا له شامه غوښتلی چې د ترکیې د صبر امتحان دی نه اخلي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بانن سویلي وزیرستان ته دوه ورځنی مارچ پیلوي. د تحریک انصاف سیاسي لاریون د بی پایلټه امریکایي الوتکو پر ضد ترسره کیږي. د جګړو ضد فاعلینو یو امریکایي ډلبه هم په دغه دوه ورځنی لاریون کې چې له اسلام آباد پیلېږي برخه واخلي. په لاریون کې برخه اخیستونکي یو امریکایي لنډا ویننګ وای دغه ډرون بریدونه غیر قانوني او د نړیوال قانون پر ضد دي. دوی د پاکستان په خود مختاري تیرې کړي او ګټور هم نه دي. د پاکستاني طالبانو یو ویان پرون د دغه مارچ غندنه کړي او عمران خان یې د لویدیز ګډاګي بللې. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن په واشنگتن کې د پاکستان کورنیو چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک سره د لیدو پر وخت د تحریک انصاف ګوند مارچ کې د امریکایانو په برخه خستو اندېښنه خودلې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وای پاکستان ته به سفر مثبتې نتیجې ولري. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ یو ډله تر لوی اختر مخکې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د سولې عالی شورا غړي عبدالحکیم مجاهد وای پاکستان ته له سفر مخکې د دواړو خواوو ترمنځ په یو لړ مسلو اتفاق شوی دی. په عین حال کې پاکستاني رسنو د دې هېواد د بارنو چارو د وزارت په حواله ویلي پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د سفر او خبرو په نتیجه کې د مهم پرمختګ تمه کیږي. افغانستان هیله مند دی چې پاکستان به د وسلوال طالبانو مشران سولې او پخلاینې ته حاضر کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیوان فاریتا په افغان ولسمشر حامد کرزی غږ کړی چې په بهرنیو ځواکونو د نیوکې بندې کړي او د هغو سرتیرو د کارستاینه وکړي چې د وسلوالو پر ضد جګړه کې وژل شوي دي. ولسمشر کرزی د تیر زیارت په ورځ د امریکا په مشرۍ کې په ځواکونو نیوکې کړي وي چې ورپکې په افغانستان کې د بریدونو ترسره کولو وروسته په ګاونډي هیواد پاکستان کې جوړو پټنځایونو ته ځي او بهرني ځواکونه په مخنیوي کې ناکامه شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لاتینی امریکا ته د سفر پر مهال خبر اعلان ته ویل چې ولسمشر کرزی دي داسې خبرو کولو پر ځای د ناټو قربانو مننه وکړي. د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي له هغې وروسته زیات شوی چې افغان ځواکونو په جامو کې په بهرني سرتیرو بریدونه زیات شوي. د ځواکونو دننه حملو کې سخت کال د 500 نه زیات بهرني سرتیري وژل شوي دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. په ترکیه کې چارواکي وایي روسو تر هغې د ترکیه پر خاوره د شام له لوري یو توغندي ولګید. د دوی فوجیانو جوابي ډزې وکړې. پیخه د ترکیه په جنوب صوبه هاتی کې پرون د جمعې په ماسپخین شوې ده. په پیخه کې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی. د توغندیو دغه ډزې څو ساعته روسو تر هغې وشوي چې د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان یو ځل بیا له شامه وغوښتل چې د ترکیه صبر دې نه ازماوي.
ترکیه جایدرجلانه کارالانه
هغه چې هڅه کوي د ترکیه د صبر امتحان واخلي. زه وایم دوی ستره تیروتنه کوي. موږ له جګړې سره دلچسپي نه لرو خو موږ له هغې لری هم نه یو. د تیرې چهارشنبې په ورځ د شام لخوا توغل شوی یو هوان د ترکیه په یو سرحدي ښارګوټي کې 15 ملکیان وژلي وو چې بیا د ملګرو ملتونو عمومي مشر دا برید وغانده او له شام څخه یې وغوښتل چې بیا داسې پیښې تکرار نکړي. بریتانیا یو سخت دریزه مولا ابو حمزه المصری امریکا ته سپارلی چې هلته د ترهګرو هڅو په تور عدالت ته حاضر شي. پولیسو مصری نژاد دینی عالم د انګلستان په مرکز کې له یو سخت سار لاندې له زندانه امریکایي هوایي اډې ته بوتللی او هلته امریکایي چارواکو ته وسپاره. څلور نور مشکوک ترهګر هم امریکایانو ته وسپارل شو. پرون د جمعې په سهار په لندن کې های کورټ دا پریکړه وکړه چې دغه 15 تنه باید امریکا ته د محکمې لپاره ولیږل شي. ابو حمزه امریکایي چارواکو د القاعده شبکې په ملاتړ تورن کړي. همداراز پر د تور دی چې په یمن کې د تختونو په پیښو کې مرستې کړي او هڅه یې کوله چې په امریکا کې د وسلوالو د روزنې لپاره یو کیمپ هم جوړ کړي. د بشری حقوقو سار اداره هیومن رائټس واچ پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې و قید استادان په سمدستي توګه خوشی کړي او له نورو سره ناروا چلند بند کړي. د نیویارک میشتي ادارې د تیر جمعې په ورځ بیان په داسې حال کې خبر کړی چې د استادانو نړیواله ورځ منځل کېده. په بیان کې ویل شوی چې ایرانی چارواکو د 2009 کال راهیسې د ملي امنیت په تورونو لږ تر لږه یو کم سلویخت استادان بندیان کړي دي. بیان کې راغلی د غټول استادان د نړیوالو قوانینو سره سم خپل حقوقونو لپاره راجمع کېدل. په نیول شو کې 15 استادان جیل ته لیږل شوي او په نورو مقدمه روان دي. او رسته خبر دی د شل اورونو کرکټ نړیوال کپ دویم سیمی فائنل کې ویسټ انډیز استرالیا ته په سلور او یا منډو ماته ورکړي. د نړیوال کپ فائنل لوبه به سبا له سریلانکا او د ویسټ انډیز سرمنځه په کولمبو کې ترسره کیږي. دا د مهال د مشال خبرونه.
ګولایز درته خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. تحریک انصاف پاکستان اندر ډرون بریدونو پر ضد له اسلام آباد جنوبی وزیرستان ته مارچ پیلوي. د پاکستان د یوټریټ سټورو چارواکو په قبایلي سیمو کې د نورو سټورونو د خلاصولو اعلان کړی دی.
دا فیصله وشو چې په هر ایجنسی کې به درې ځایونه نه وي، پکې هم بازارونه نه وي، پکې به مونږ ریګولر یوټیلیټی سټور بولاوی.
د افغانستان د سولې عالي شورا به ډیر ژر د پاکستان سفر وکړي او یو غړی وایي په ډیرو مسلو اتفاق شوی، خو پخوانی سفر ولې وځنډیدی؟
د سولې عالي شورا مخکنی سفر په دې خاطر باندې وځنډاوه، ډیر مهم کار په اجنډا باندې نه و شوی.
ډیرې د پښتنو د ناستې پاستې یو کلتوري ځای وي، خو اوس کمی سوي دي. ولی
امنیت خلک ډیر باور نه لري. همدارنګ خلک خاري کلتور ته ورځ په ورځ مخه کوي، بوختیاوي ډیر زیات دي.
دا به په ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري کې واوري له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونه د فایل ریپورت. لکه څنګه چې په خبرونه کې اوریدل، تحریک انصاف پاکستان نن د ډرون بریدونو پر ضد له اسلام آباد جنوبی وزیرستان ته لانګ مارچ پیلوي. د وروستي رارسېدلي رپورټونو له مخې لا تر اوسه پورې مارچ پیل شوی نه دی، خو تر دې وړاندې پرون ماښام تحریک انصاف یو وړوکی جلوس په اسلام آباد کې استلی و چې مقصد یې و نړیوالو ته دا ښودلو چې ډرون بریدونه د پاکستان د خودمختاري خلاف دي. په دې اړه مو له ریاض مسخله یو سات مخکې معلومات اخیستو.
تر دې دمه د لانګ مارچ روان شوی نه دی، د روانې دوه تیاری کوي او دغه لړکی بیګا چې ګمندنه هم یو وړوکی اونته کې یو جلوس وسته شو، هغه صرف یو سرګندونه وا او هغه صرف لاسونه کې مشالونه چې مطلب دا و چې مونږه امن غواړو او په کم چې په وزیرستان کې کم حالات یا کم ډون بدونه کې عام خلک وجلی کیږي، نو مونږه غواړو چې هغه بدونه او درو لشي دغه شانت نن چې کم د دې اوس نه لک ساتروستو بد دي دلته روانيږي. بیا چې کم د دې روټ د دې نه مګر شوې د اسلام آباد نه دیبا د بل طرف ورزي، غني د پزید د جديد پیښور یا هغه لار خپل کې د نوخار لار خپل کې دی په تلګنګ او په میاولي او په دې طرف باندې ورزي. بیا به د دې ډومبه پړاو چې کم نه هغه با ډېر اسماعیل خاني دغه شان ته کم د پیښور نه یا د ملک د نور برخو نه کم چې رسونه راځینو هغه به هم ځان ډېر اسماعیل خان تر رسیدې دی. ډېر اسماعیل خان کې د شپې تیرولو رستو بیا دی د التنه کوشش کوي چې بیا نور مخ پولاندې ټانک ته بیا جنډولو ته دغه شان ته لړ شي. د دې سره سره چې کوم کله چې د دې باندې داتا پوسو شو چې ګنې الته کې امنیتي صورت حال، نو د تحریک انصاف ویان چې کوم دی نعیم الحق هغه وینا و چې را حالات خو په ټول ملک کې خراب دي او دی به کوم ځای کې هم دی حکومت او درول چې ګنې تاسو د دې نه مخکې نشئ تللی، نو الته کې به دی خپل پروګرام چې کوم دی به ختمي، الته کې به دی جلسه کې د هغه ځای نه به راستنیږي، ځکه چې دی نه غوړي د حکومت یا بل چا سره سکه اسما مهاجر فرائی یا سے قسمہ کڑکیچن حالات پیدا کی درشن د جنوبی وزیرستان چې کما انتظامیه
هم دغه پښتنه ما کول ریاض مسخیل چې د جنوبی وزیرستان انتظامیه یا پولیټیکل انتظامیه چې دا غوبه مهم رول به دا غوله خوځه په سرکاري توګه و تیر کې انصاف ته څول سوي دي دی ویان تنول
جی بالکل د دې وینا ده چې کم شاهد الله خان چې کم د هغه د پولیټیکل ایجنټ ته هغه چې د دې سره مونږ ته حالات دلته کې نور هم خرابې دي شي او مونږ په هیڅ صورت باندې د دومره لوی جلوس ته اجازه نشو ورکول چې دې راشي او دلته کې د دې چې کم دنو په جنوبی وزیرستان کې دې جلسو کیږي.
د مشال ریډیو د خالی دورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاو کم یو لسو بجو د نړۍ رنگونه په اته ویشت منټه کم دواو بجو د لوبو نړۍ په پاو کم دواو بجو د مشال پنوم په اته منټه د پاسه دواو بجو روغتیا او درملنه په اته ویشت منټه کم دریو بجو سروې په اته ویشت منټه کم سلورو بجو اقتصادي نړۍ په پاو کم سلورو بجو نوي خیالونه نوي سازونه په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
په پاکستان کې د یوټیلیټي سٹور چارواکو په قبایلي سیمو کې د خپلو سٹورونو د ژر خلاصولو اعلان کړی. دا سٹورونه په خلکو ته په ارزانه بیه د خوراکي شیانو ورکوي. دا اعلان د قبایلي سیمو د پارلمان د غړو د صنعتونو او یوټیلیټي سٹورونو له مرکزي وزیر سره د لیدو وروسته کړی دی. سراج ظهیر له اسلام آباد رپورټ لري.
فاټا کې د یوټیلیټي سٹورونو پرانستلو لړکې د فاټا د مشرانو یوې ډلې د فاټا نه د مسلم لیگ کاف مشر اجمل خان وزیر په مشرۍ کې د صنعتونو او یوټیلیټي سٹورونو وفاقي وزیر چودھری پرویز الهی او د یوټیلیټي سٹورونو منیجنګ ډایریکټر سره اسلام آباد کې لیدا کاتا کړی دي. ملاقات کې د فاټا مشرانو د یوټیلیټي سٹورونو د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې په فاټا کې د املک د پاکستان د نور خارونو په رنګ ریګولر یوټیلیټي سٹورونه پرانستل شي چې د فاټا ولست په ارزانه یا د خوراک څخه سيزونه ترلاسه کیږي. په دې محل د یوټیلیټي سٹورونو ایم ډی د فاټا څخه راغلي ډلې ته باور ورکړو چې راتلونکي لسو ورځو کې به د فاټا په هر ایجنسی کې درې درې او سلور سلور سٹورونه خلاص کړي شي. د ملاقات په اړه اجمل خان وزیر مشال ریډیو ته زیاته کړه.
موږ ملاقات شو چودھری پرویز الهی صاحب سره. چودھری پرویز الهی چې فیڈرل منسٹر دی د انډستریز او د یوټیلیټي سٹور اټن اباد موږ دغه ملاقات د ایم ډی یوټیلیټي سٹور جنرل ریټایر فاروق اوان سره وشو. دا فیصله وشوه چې بهر ایجنسی کې دوه درې ځایونه نه پکې کم بازارونه نه پکې به موږ ریګولر اول فرانچایز خوز به ریګولر
کلی چې مشال ریډیو د حکومت د دې منصوبې یا ګامونو په اړه د سیاسي او قبایلي چارو تجزیه کار محب وزیر نو پختل نو نوموړي وویل چې دا رنګ منصوبې به هله په فاټا کې ګټورې ثابت شي چې د فاټا اولس په قومي بهیر کې شامل کړي شي او هغوی ته سیاسي شعور ورکړي شي. دی وایي
یوټیلیټي رونا یا داسې نور منصوبې اول خو دیتا د سامانو بللو دا ډېره لویه مسله ده او ملټري په کمپونو کې خدا جوړې دی نه شي ځکه الته د خلکو ورتګ ممکن نه وي او کبي افچر ته په بازارونو کې نو الته د سکیورټي مسله پیښې دي. البته دا به وشي چې سونو کرای به واشي د فاټا په بیس باندې هغه به د ملکانانو زمن پکېني. زما خپل دا خیال دی چې کچرته هم حکومت سنجیده وي او دارنګه منصوبې دوی راوړل غواړي نو تر ټولو وړاندې باید د موجوده چې کوم د فاټا سټېټس دی سیاسي او سماجي دا ورته بدلول ډېر پکار دي.
مشال ریډیو د لړکې د یوټیلیټي سٹور روم د ایم ډی ریټایرډ میجر جنرال ملک محمد فاروق سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو رابطه ورسره ونه شوه. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د وړوکو کاروبارانو پرمختیایي ادارې سمیډاوای د ملټي ډونر ټرست فند په مالی مرسته سره د ماشی بالی بحالی د پروژې لمخې د ترګری په پیښو کې ځانمن سو کاروبارانو ته مالی مرسته ورکوي. دوی وایي چې دغه مرسته قبالی سیمو ځانمن سو کاروبارانو خلک هم ترلاسه کولای شي. د سمیډا ادارې وایي چې تر اوسه تر سلو زیاتو کسانو ته مرسته ورکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال رپورت واوري.
دوړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا اداره سمیډا د خیبر پختونخوا په ګډون قبایلی سیمو کې هم د معاشي بحالۍ د پروژې تر لاندې هغو کاروباري خلکو ته مالی مرستې ورکوي چې د ترهګرۍ په پیښو کې کاروبارونه زیانمن شوي دي. د سمیډا چارواکي وایي چې د معاشي بحالۍ دغه پروژې د نړیوال بینک تر انتظام لاندې د ملټي ډونر ټرسټ فنډ په مرستې سره پیل کړې ده. د دغې مالی مرستې په حق لباندی د یادی پروژې جنرال منیجر سرمد حسین مشال ریډیو ته وای
معاشی بحالی د پارکار کوي د ټول خیبر پختونخوا او د فاټا هم ټول ایجنسیانې پکې راځي. مونږ کاروبارونو سره مرسته کوو. مونږ غواړو چې کم کاروبارونه د کم سخت وخت چې زموږ د علاقې کتلې دي او اوس هم د تیریږي وایي نو دې کې دنه کم کاروبارونه متاثره شوي دي ډایرکټلی انډایرکټلی هغوی دواړو سره مونږ مرسته کوو جی اور هغوی لپاره مختلف گرانٹونه مونږ جوړ کړي دي. دې پروجیکټ کې هغه دی تواله کیږي دی ارادی سره دی مقصد سره چې دی خپل کاروبارونو ما غسی دوباره شروع کی.
د خیبر قبایلی سیمې یو تن محمد الیاس چې د الکترونکس او فرجونو کاروبار کوي وای چې موده مخکې په دې سیمه کې په یو ګودام باندې د یو میزایل د راپریوتو په نتیجه کې د دوی ډیر تاوان شوی دی او اوس دغه مالی مرستې ته اړتیا لري.
میزایل راغلی او د عمر ګل په بټۍ باندې لګېدلی او په هغه کې زموږ فرجونه او واشنګ مشینونه د پراتو څه تقریباً فصل 3 لک روپۍ تاوان شو. بالکل چور ختم شوی چې هغه بالکل په کباړ کې چانه اخیست. زمونږ کاروبار بیخی تباه شو. اوس مونږ په قرضو باندې لګیا یو. کله یو کپ نه تسوال کړو کله بلې کپ نه تسوال کړو خو څوک داسې ډېر غر سره نه کو. دغو نه مونږ دا غواړو چې مونږ سره تاوان وکړو. مونږ له دا تاوان را کړل حکومت.
او د خیبر لوړګي سیمې یو تن احمد علي چې د هارډویر کاروبار کوي وای چې دلته په یو بومي چاودنه کې ورته زیان اوړېدلی دی.
پاخې زمونږ دکان مکمل فرمانه سوه. یو والد سیم شهیدو تقریبا دکان کې 8 لک روپے تاوان شو. پاخې مکمل څومره سامان شو رنگونو تعمیراتی سامانو کوم چې مونږ اډویر سامان ته مکمل تور مان سوې. پاخې المارې مکمل خراب وي لګار څه سوي هغه واخې ملګا وسم ډېر خلکو قرضونه روانې پاتې. هغه کوم مال چې سوایو هغه خپل یو طرف وسم قرض روان شته. نو بس مونږ دومره غواړو چې حکومت شو یا نور څه شو د خپل خو بیا بیرته ودرېږو. دومره امداد وشي را سره.
او دیا د سیمې د موبایل فون یو دکاندار عبدالوهاب د خپل زیان په اړه وای
نو وساغه ته لګه موبایل مارکیټ او هغه کې بم ورته کې خودل شو او هغه بم کې مطلب زمو دکان هم کې هغه شو نو مطلب ورڅ پکې خراب شو یو شایم پکې روغ نه و تل هرڅ ختم شو پکې. نو بس دومره اثر را باندې وګرځید چې پردې نو کارو تب کې جوړ شو مخکې خپل کا اوس پردې تب کې جوړ شو.
د سمیډا ادارې د دغه پروژې سمبالونکي وای چې دوی اوس پورې خواوشا 2500 درخواستونه وصول کړي دي او څه باندې 100 زیانمن شو کاروباریانو ته دغه مالی مرستې هم ورکړي دي. دوی وای چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زیانمن شوي کاروباریان په پیښور کې د سمیډا دفتر نه د دغه پروژې فارمونه ترلاسه کولی شي او دوی د یو خاص طریقې کار نه پس دغه مالی مرستې ورکوي.
د مشال ریډیو د خبريال ریپورت مو اوریدي. او بلخوا د مالی نړیوال صندوق IMF ویلي د پاکستان معیشت د خرابې پر لور روان دی. د صندوق په خبره پر حالاتو د کابو موندل لپاره د توانایي بحران لمنځه وړل او اقتصادي پیداوار اشاره زیاتول ضروری ده. د خبرې ته په پام سره په اسلام آباد کې د مشال همکاري رابعه اکرم د اقتصادي چارو له کارپوه سره خبرې کړي او دا ریپورت یې لښلې دي.
IMF یا د پیسو نړیوال صندوق تیر زیارت په ورس خبرداري ورکړې دي چې د پاکستان اقتصادي وضع خرابېږي او دا چې د پاکستان حکومت له اړخه د بجټ خساره پوره کول لپاره نوټونه چاپول سره افراد زر بیا 200 کې په داخلي دوده. د IMF لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د IMF مشن خپل راپور کې ویلي دي چې په اقتصادي بحران کابو موندلو لپاره د توانایي د مسلې حل او مخ په زیاتېدو د آبادی ضرورت پوره کول لپاره اقتصادي پیداواری شرکې د اضافي ضرورت دی. خبر پانی زیاتوي چې د پاکستان د معاشي ترکه شر درې نه واخلي تر 3.5% ترمنځ په پاتې کېدلو ښکاري. نو پکار ده چې د روزګار ذریعې پیدا کول لپاره معاشي ترکې دې توند کړې شي. د ملک په اقتصادي حالاتو د مبصرینو وینا ده چې حکومت نشي کولی چې لږ وخت کې د ملک معاشي حالت ښه کړي. د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې آی ایم ایف کمی سرګندونې ښکاره کړې دي، نو حکومت په دې کابو موندلو لپاره جرأتمند قدم نشي اوچتولی.
هغه مالیاتی خساره ده، تجارتی خساره ده، بیروزګاری ده، او دغه شان د غربت شرم سیوا کیږي او مینګایی ده. په دې ټولو مسایلو باندې په دغه درې او درې نیمو مینځ مطلب د څلور پورې چې کومه شرعي نمو ده زمونږ، نو که دغه شرعي نمو وي نو دا مسایل چې دی حکومت حل کولی نه شي. نو شرعي نمو چې دا مخکې بیول پکار دي، خو د هغې ایکسپیکټیشن د هغې توقعات هم ډېر کم دي چې زمونږ اقتصادي شرعي نمو مخکې لاړه شي.
دغه شان د معاشي چارو کارپوه محمد علي وایي چې معاشي حالات ښه کولو لپاره د اصلاحاتو ضرورت دی.
معاشي صورت حال د ښه کولو لپاره کمیټمنټ شته که نشته؟ ډېرې شیزونه چې دي د ریجنل حالاتو سره هم تړلي دي. ګورنمنټ خو په خپل ځای باندې کوشش کوي، خو د هغې امپیکټ مونږ ته نه ښکاري. لکه انرژي مسله ده، انرژي مسله اوس په یو کال کې نشي حل کېدی. نوي پروجیکټس به راځي، نوي بجلی به راځي، ګیس به امپورټ کېږي، د هغې نه پسته به چې دی انډسټري ته میلاوېږي. نو د هغې لپاره هلې ځلې خو روانې دي، خو ما ته نه ښکاري چې په شارټ ټرم کې مونږ سره داسې سولوشن شته دی چې دا حالات ایک دم ټیک شي.
نوموړي زیاته کړه که چېرې د اقتصادي ترقۍ لپاره کار ونه کړی شي، نو را روان وخت به نور هم خرابې طرف ته روان وي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون
کې د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره په لومړي ځل د انفارمیشن ټیکنالوژي د پالیسي اعلان کړی. پاکستان حکومت ویلي په قبایلي سیمو کې د انفارمیشن ټیکنالوژي سره به د دغه سیمو د ولس علم او روزګار ته رسایي وسي، خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي وایي چې دا قسم اعلانات وړاندې هم سوي خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړي. اسرار لمومند په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره په وړومبي ځل د انفارمیشن ټیکنالوژۍ د پالیسۍ اعلان کړی. په پېښور کې د فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله مشال ایډو ته وویل چې د ورته پالیسۍ له مخې به د ټولو قبایلي سیمو په تعلیمي ادارو کې به کمپیوټر لیبارټری جوړولی شي او په سرکاري دفترونو کې به ټول نظام کمپیوټرایز کولی شي.
د دې پالیسۍ مطلب دا دی چې هرڅه کې تعلیمي ادارې دي، زموږ د صحت ادارې دي، زموږ چینو پولیټیکل انتظامیه ده، سرکاري دفاتر دي، هغه کې به زموږ کوم مختلف کمپیوټرې دي، هغه سیستم به ټول کمپیوټرایز کیږي او د هغه په ذریعه باندې به یو هغه دا فائدہ ده زموږ کوم الټا ای ګورنمنت کوم نظام دی، د هغه پر اچ کول کې به یو اساني وي چې زموږ سره سرکاري دفاتر دي او زموږ کوم داغه طریقه کار دی، هغه کې کوم یو دا د احتساب او زموږ کوم انتظامی امور دی، هغه کې به یو شفافیت راشي.
پاکستان حکومت ویلي دی په قبایلی سیمو کې د انفارمیشن ټیکنالوژي لکبله با د قبایلی سیمو د اولس علم او روزګار ته رسایي وشي. خله شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان داول مشال ډو ته ویل چې دا قسمه اعلانات وړاندې هم شوي دي خو هیڅ نتیجه یې مخې ته نه دی راغلي.
پالیسی اعلان کړی شوې ده، ډېر ښه خبره ده، خو چې عملي شي خو ما ته داسې لګي چې دا پالیسی لکه د فاټا د چې کوم نور پروژې دي د غرنګ په کاغذو کې خو به دا ډېره زبردست آیډیل پالیسی به وي، خو په ځمکني حقایق اوسه پورې داسې دي چې په فاټا کې چې څو پورې نیټ نه وي راغلی، څو پورې دلته امن نه وي راغلی، د فاټا سټوډنټان په خپلو تعلیمي ادارو کې په تعلیم په حاصلولو کې دلچسپي نه وي ښکاره کړې، هغه پورې ما خیال دی چې دا څه قسم کایو بلا پالیسی اعلان کوم نو څه خاص فائدہ به مخه ترانه وړي.
دا چې د حکومت دغه اعلان ته د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانان څرنګ ګوري. په دې اړه د وزیرستان سره تعلق لرونکي او د پېښور یونیورسيټیز د کوونکي همایون خان وزیر مشال دو تاسو داسې ویل
چې په دې خبره باندې په حقیقت باندې کار کول پکار دي، ځکه چې د دې نه مخکې چې زمونږ لپاره د فاټا لپاره د کمی ای ډی پی اعلان کیږي، نو هغه ای ډی پی چې کوم ده هغه به زه تاسو سبا ووایم چې په سلو کې 80% چې کوم ده هغه ورکه شي. هم د دې فاټا سیکرټریټ نه خبرو چې څومره اعلانات شوي دي، نو زه وایم چې سره زمونږ د قانوني ممبرانو او زمنګا د دی پولیټیکل انتظامی او د دفاعت سیکرټریټ انتظامی د ټول دروړه پرټی کې د میډی په دغلو کې ملوث دي. نو تر اوسه پورې چې څومره هم نه لاس شوی چې په هغه باندې په سلو کې لس فیصد کار هم نه شوی. نو ځکه مونږ د حکومت دې ګام ته مطلب بهر کړی وایو او دا سوال دی کوم چې تاسو مهرباني وکړئ په دې خبره باندې په حقیقي مونږ باندې چې کوم دی تاسو اکشن واخلئ.
که څه هم پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي پالیسي اعلان کړي، خو خبریال احسان دوړ وایي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په قبایلي سیمو کې امن پرځای شي، سکولونه خوندي کړی شي او د قبایلي سیمو زده کوونکي د پېښور او د پاکستان د نورو ښارونو پرځای د خپلو سیمو په تعلیمي ادارو کې زده کړې شروع کړي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
افغانستان د سولې علي شورا هیله لري پاکستان ته د دوی د ډلې د روان میاشتې سفر به مثبتې نتیجې ولري. پاکستاني رسنۍ هم وایي د صلاح الدین رباني په مشرۍ د پلاوي سفر په لړ کې به د طالبانو د خلاصون په شمول یو شمېر نوي وړاندیزونه وسی. د اسمت څاروان رپورټ واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان ته د دې شورا د پلاوي تر سفر مخکې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د پرمختګ او بریا په اړه ډاډ ترلاسه شوی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه له افغانستان د ناټو او امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې په افغانستان کې د پخلاینې لپاره هلې ځلې تیزوي، روانه میاشت افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس صلاح الدین رباني په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. د سولې د عالي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد آزادي رادیو ته وویل پاکستان ته تر سفر مخکې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو لړ مسایلو تفاهم شوی دی.
د سولې عالي شورا مخکنی سفر په دې خاطر باندې وځنداو چې ډېر مهم کار په اجنډا باندې نو شوی، یعنی په دې معنی باندې چې د سولې عالي شورا هلته لاړ شي باید یو دستاور دولري.
په همدې حال کې پاکستاني رسنیو نن دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله وویل پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي د سفر او خبرو په نتیجه کې د مهم پرمختګ توقع کیږي. افغانستان هیله لري چې پاکستان به د وسلوالو طالبانو مشران سولې او پخلاینې ته حاضر کړي. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو مشران د پاکستان په خاوره کې ډیر دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوی او پاکستانی چارواکو په خبرو کې د مهم مثبت پرمختګ توقع لري او د اختلافاتو د پای ته رسولو لپاره به پر نویو وړاندیزونو خبري وشي. پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په قول نن موبایل یو وړاندیز به په پاکستان کې د ځینو بندي طالب مشانو د خلاصون پاړوي څو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې توګه له هغوی سره خبري وکړي شي. د پاک ټریبیون اسپانی د راپور لمخي په اسلام آباد کې ولویدیس ډیپلوماټ په دغه شهر کې د یو جکپوري افغان ډیپلوماټ په قول وویل اسلام آباد تیار دی چې د پاکستان د خوشتنه یعنی د یو شمیر طالب مشرانو خوشي کول ومني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مقاماتو په دې باب چې پاکستان د طالب مشرانو د خوشي کولو په اړه افغانستان ته ډاډ ورکړي به خبري څرګنده کړه. د ورسپانې لمخې له پاکستاني مشانو سره به د صلاح الدین رباني په کتنه کې د طالبانو او د سولې د عالي شورا ترمنځ د پخلاینې د خبرو د زمینې په برابرولو کې د پاکستان د احتمالي رول په باب هم نوی وړاندیزونه وشي. اسلام آباد ته د صلاح الدین رباني تر سفر مخکې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشانو د نیویارک په کتنه کې د افغانستان په سولې کې د پاکستان پر رول او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په حق له خبرې کړې وې. خو د سولې د عالي شورا غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې له پاکستان سره د تفاهم په اړه د نیویارک تر درې اړخیزې غونډې مخکې خبري شوې وې. د جولای په میاشت کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو حامد کرزي او آصف علي زرداري او د برېټانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون له درې اړخیزې غونډې وروسته ټاکل شوې و چې د سولې د عالي شورا هیئت تر دې مخکې د اګست په میاشت کې پاکستان ته لاړ شي. خو عبدالحکیم مجاهد وایي چې د سولې د عالي شورا هیئت د دې لپاره سفر وزنداو چې لومړی د خپل سفر د بریالیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ری په د خبرونې په لومړی نیمای کې نمای پای ته ورسېده. په دوه نیمای کې درته یو شمیر رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه رپورټونه دي او دا شاند باختر ستوري ادبي پروګرام لرو چې پاغه کې مرکه یو مرکه شامل ده او د دې ترڅنګ دا بم پکې قتل کېږي چې په خوا په پښتنو په سیمو کې ډېری ډېری زیاتې به خود دي اوس کمای لیدل کېږي خلک ډېر نه دي نو وجه څه دي لاملونه څه دي په دې اړه باندې په باختر ستوري کې تاسو ووري. خو تر هر څه لمخه به اوس یو ځل لاړ شو د خبرونو لنډې څه چې ګل آیاز به راته وړاندې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان با سولي وزیرستان ته د ډرون بریدونو پر ضد دوه ورځنی مارچ پیلوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان ته با سفر مثبتې نتیجې ولري. د امریکا د دفاع وزیر لوان پانی ته په افغان ولسمشر حامد کرزي غږ کړي چې په بهرنیو ځواکونو نیوکو پر ځای د هغو د کار ستاینه وکړي. برتانیا یو سخت دریځ مولا ابو حمزه المصري امریکا ته سپارلې چې هلته د ترهګرو هڅو په تور عدالت ته حاضر شي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځل بیا له شامه غوښتي چې د ترکیې صبر امتحان دی نه اخلي. او د بشري حقوقو سار اداره هیومن رائټس واچ په ایراني چارواکو ټینګار کړی چې و قید استادان په سمدستي توګه خوشی کړي او له نورو سره ناروا چلند بند کړي.
د خبرونو لنډیزم له ګلایا څخه اوریدې. اوس هم د پاکستان ورسپانو ته کتنه کوو. مطبوعات په خپلو اداریو کې څه لیکي؟ سراج سهیر لوستي او د ریپورت کې لنډیز را لېږلې دي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د روس او پاکستان تعلقات په یو نوي پړاو کې داخليږي. ادارې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری سو واري د روس دوره وکړه او دا وخت د پاکستانی پوځ سر لخر جنرال اشپاک پرویز کیانی هم د روس په دوره دی. او دغه رنګ دوه ورځې وړاندې اسلام آباد کې د روس او پاکستان خارجه وزیرانو ترمنځ مذاکرات هم وشول. ادارې زیاتوي چې پاکستان د دې خېتې د ټولو نه اهم ملک ته کوم چې امریکا په خپل جیب کې ساتل غواړي. خو د امریکې او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د ابټ آباد اپریشن د سلاله چیک پوسټ حملې وروسته رامنځته شوی دی. او دغه رنګ د پاکستان قیادت په دې مجبور شول چې روس سره د تعلقاتو یو نوی پیل وکړي. اداریا اخیری کې لیکي چې په ډرون حملو باندې هم د پاکستان او روس دریز یو دی او هیله ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ به تعلقات نور هم ښه شي او دا به مخ په وړاندې بوتلې شي. دغه رنګ ایکسپریس ورسپانې هم دا موضوع راغستی او لیکي چې پاکستان کې قومي اتفاق رائے په نظر راځي چې پاکستان دې د روس سره خپل تعلقات نور هم ښه کړي. ادارې وړاندې لیکي چې دا ډیره د خوشبینی خبره ده چې پاکستان او روس خپل تعلقات ښه کول غواړي چې لکبل به نه یوازې د سیمایزو مسلو په هواري کې اساني پیدا شي بلکې د ترخګر خلاف جنگ کې به هم ګټه ترلاسه شي. نو باید چې امریکا هم په خپل پالیسي باندې نظر تیر کړي او ډرون حملې بند کړي چې د پاکستان سره لوقات خو او مضبوط شي. اج ورځ پڼ خپل اداري کې وایي چې د پیښور مختلف په هینتونونو کې په تنخواګانو کې د 40% اضافه سره کارکونکو کې بچین شوی دي او دغه احتجاج کې ورسره استادان هم شامل شو او دوی نه یوازې د کلاسونو د بایکاټ اعلان وکړو بلکې وایي چې امتحانونه به هم ناخلي او په هینتونونو تباګیس او بو او بجلی هم بند کړی. اداري مخ کې وایي چې د زده کوونکو یو ټولګي وړاندې ورځو کې کلاسونو ته لګیدلې تعلیمات کړي وي او په زور یې دکړی عمل شروع کړي وو چې ورسره حالات یو بل خطرناک صورتحال ته روان شو. ادارې وایي چې ترسو مرکزی حکومت د 40% اضافي رقم نوی جاری کړي نو پکار ده چې صوبایي حکومت تر هغه دغه پیسې د قرض په هیڅ ورکړي او کله چې مرکزی حکومت دا پیسې ورکړي نو صوبایي حکومت یې خپل پیسې واخلي. ادارې اخیری کې وایي چې په ظاهره خو دا تجویز د مسلې د حل لپاره ډیر ښه دی خو د صوبې په وفاقي حکومت دومره ادبار نشته ځکه چې د بجلی بقایجات هم لا صوبې ته نه دی ورکړي شوی. بیا صوبایي حکومت څنګه دومره لوی فیصله کولی شي؟
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فاینانشل ټایمز ورسپانه په خپل مقاله کې وایي چې افغان صدر حامد کرزي په سخت سره هغه تورون رد کړی چې نوموړی غواړي له 2014 کال وروسته هم د ولسمشر په دوګه پاتې سي. نیویورک ټایمز ورسپانه ویلي چې امریکا باید افغانستان کې د طالب وسلوالو سره د روغې جوړې بهیر تیز کړي او مذاکرات زر تر زره کامیاب کړي. د بشرګواش د دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولسمشر حامد کرزی تر 2014 کال وروسته په واک کې پاتې کېدل او راتلونکي انتخابات ځنډول رد کړي دي. له دې وړاندې ځینو غربي څېړونکو او د کرزی مخالف ډلو تور لګولی و چې کېدای شي نوموړی خراب امنیت بهانه کړي او تر 2014 کال وروسته چې د واک د ختمېدو موده ده هم په واک کې پاتې شي. خو له یولسو کلونو راهیسې ولسمشر حامد کرزی په یوه خبري ناسته کې ویل که انتخاباتو کې غلطي هم وي نو بیا هم د یو غیر قانوني حکومت له درلودو بهتره دی او دغه په وینا هم دا وجه ده چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به انتخابات 100% په خپل وخت کېږي. ولسمشر کرزی ویل چې په 2014 کال کې د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په اړه اندېښمن دی. نوموړی تور ولګاوه چې نړیوالو د افغان پوځیانو لپاره د وسلو او روزنې د برابرولو وعده کړې وي خو عملي کړې نه دي. فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې ولسمشر کرزی د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان لخوا په ورویشتل کېدونکو راکټونو د ځواب نه ویلو له وجې د سخت ولسي فشار او نیوکو لاندې دی. هغه ویلي چې امریکا باید د افغانستان سره د ستراتیژیک تړون مطابق د ترهګرې بنیادونه او جرړې په نښه کړي. ورځپاڼې لیکي چې د ولسمشر کرزی مطلب پاکستان کې د ترهګرو پټنځای نه وو. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي پوځي قوماندانانو لا پخوا ویلي وو چې جګړه د افغانستان د مسلې حل نه دی او باید چې د طالبانو سره خبرې وشي. خو اوس داسې ښکاري چې تر 2015 کال پورې دا امید هم په حقیقت نشي بدلېدی. ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې هغه وخت ودرېدي چې د طالبانو د ځینو مشرانو له ګوانتنامو جیل څخه د خلاصولو پر غوښتنه د امریکا په کانګرس کې مخالفت وشو. بلخوا د طالبانو په منځ کې هم د امریکایانو سره د خبرو په لړ کې مخالفتونه وجود لري. امریکا له دوی غواړي چې د القاعده د ترهګرې ډلې سره ټولې اړیکې وشلی او د افغان عین لاندې د بشري حقونو په لړ کې ټول نړیوال قانونونه ومني. نیویورک ټایمز لیکي چې سره له دې هم باید امریکا د طالبانو سره د روغې جوړې بهیر ته شا نه کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستانی حکومت هم په دې وروستیو کې پر طالبانو غږ کړی چې روغه جوړه وکړي، خو په مقاله کې ویل شوي چې آیا په دې اړه د پاکستان پوځ هم سنجیده دی او که نه. نیویورک ټایمز لیکي چې افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخابات د وسلوالو سره د روغې جوړې لپاره ډېر اهمیت لري او په کار ده چې داسې یو کس ولسمشر شي چې هم د طالبانو خوښ وي او هم پې د اوسني ولسمشر حامد کرزی د مخالفینو باور وي. په مقاله کې ویل شوي چې د افغانستان تاریخ ته په کتو سره داسې امید درلودل سخت کار دی، خو کېدای شي چې یغین سیاسي ثبات د جګړې متبادل وګڼي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
امریکایي چارواکي وایي ګمان کېږي حقاني شبکه په هغو حملو کې لاس لري چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنۍ سرتېرو کېږي. دا لومړی ځل دی چې په دغو بریدونو کې د حقاني شبکې د لاس درلودلو خبره کېږي. دغه شبکه په روسیې کې د امریکا لخوا د بهرنۍ تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله سوه. ایسوسیټ پرس خبري اشانس ته په دې باب رپورټ لیکلی چې ساحلي محمد صالح درته لنډیز وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي ګمان کېږي حقاني شبکه چې له القاعده ډلې سره اړیکې لري په افغانستان کې د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنۍ سرتېرو په بریدونو کې لاس لري. د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس په حواله پروان میلادي کال کې 330 زیات امریکایي او نور بهرني سرتېري په دغه سي بریدونو کې وژل سوي یا هم ټپیان دي. د وژل سویو شمېر 2500 ته رسیدلی او د ټپیانو شمېر 80 ته. تر دې مخکې چارواکو د بهرنیو ځواکونو په وړاندې داخلي خصومتونه یا هم په افغان ځواکونو کې د طالبانو نفوذ د دغو بریدونو اصلي علتونه شول او په دې مسله کې د حقاني شبکې د دخالت په اړه څه نو ویلي. د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس لیکي طالبانو د دغه سي زیاتو بریدونو مسؤلیت منلی دی. چارواکو ویلي د کومې مشخصې پیښې په اړه له دوی سره موثق شواهد نسته، خود دغو بریدونو ډول او څرنګوالی ښیي چې احتمالا حقاني شبکه پکې لاس لري. امریکایي چارواکو له اژانس سره د نوم د نښولو په شرط خبرې کړې ځکه دوی اجازه نه درلوده چې په دې باب په څرګنده خبرې وکړي. اسوشیټیټ پریس زیاتوي پر بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو لخوا په بریدونو کې د حقاني شبکې لاس درلودل د دې سختریزې ډلې د فعالیت یو بل اړخ څرګندوي. تر دې مخکې د شبکه په افغانستان کې په ځینو پیچلو بریدونو له دې جملې د امریکا پر سفارت په برید تورنه سوې ده. په واشنگټن کې د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ یو کارپو جیفری دریسلر چې د حقاني شبکې په اړه څېړنې کړي د جمعې په ورځ ویل چې په دې برخه کې د امریکا شک شایي سم وي. د اسوشیټیټ پریس ویلي که دا ومن روانو چې پر بهرنۍ سرتیرو د افغان همکارانو لخوا ځینې حمله د کسانو د نفوذ لکبل وي، په دې صورت کې ګمان کولې سوچي حقانی شبکه د دغه حمله دیوی برخی مسؤوله ده. د دغه حمله د زیاتیدو لکبل د امریکا تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د افغان ځواکونو سره خپل ګډ عملیات د لنډ وخت لپاره وزندول. تیر کال پر بهرنۍ پوځیانو دغه حمله پاشلې وي. روان کل زیاتره دغه بریدونه په جنوب او ختیځ کې سوي. ویل کیږي په ختیځ کې حقانی شبکه زیات نفوذ لري. اژانس زیاتوي د پوځي تحلیل پر اساس ځینې برید کوونکي د افغان پولیسو او اردو په صفوفو کې استخدام سوي وو. د اژانس په حواله حقانی شبکه د پاکستان په امنیتي ځواکونو کې د ځینو کسانو ملاتړ هم له ځان سره لري چې په افغانستان کې له پیچلو او مجربو سختریزو سازمانونو ګڼل کیږي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس هم زه د پاکستان د کراچي ښار ته لاغ وروسته بیا کابل ته ځو چې هلته د راک میوزیک د یو کنسرت حال به درکو. په لوی اختر کې د قرباني د څارویو د پاره په کراچي ښار کې لوی میله لګیدلې ده. د میلې چارواکي وایي دغه میلې ته په لکونه غټه واړه مالونه د خرڅولو لپاره راوړل شوي دي. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي دغه میلې ته ورغلی او دا رپورټ را لېږلې دی.
د تیر په تیر سکل یو ځل بیا د کراچۍ ښار د سوپر ایوې سړک په غاړه د اختر قربانۍ د څارو لپاره میله لګېدلې ده. د میلې منتظمین وایي د دې لپاره یې زر اکړ ځمکه ځانګړې کړې او په میله کې د څلورو لکو په شاوخوا کې د وړو او غټو مالونو د ودرولو گنجایش شته دی. د میلې د جوړونکي ډلې مشر شهاب مشال رډیو ته ویلي دي چې د قربانۍ د مالونو اخیستو لپاره راغلو خریدارانو ته یې په میله کې دننه او هم د انټرنیټ د لارې د مالونو اخیستو او د مالونو د کتو اسانتیاوې برابرې کړې دي. محمد علي یاد میلې ته د خرڅ لپاره څاروي راوستلې دي. د څارو د سګنو نرخونو په اړه هغه وایي
تقریبا قرباني مال کې د 15 نه 20,000 روپو لکه غټ ساروی کې 20,000 روپو فرق ته وړو کې ساروی کې تقریبا 12-13,000 روپو فرق دا بچی ده. دا چې اوس دلته موږ ورکو شپېتو نخکته نه شو ورکول 6 من بچی دی. دغه بچی قیمت ته 1,20,000 روپۍ. مارکیټ کې زیات تر دوه غاخونو والا سلور غاخونو والا دا مال چلی کم سے کم ریټ والا موږ سره 40,000 والا دی.
میله تر اغلی زنی نور خریداران وای کڅ هم اختر ته ورځ ډیر پاتې دي خو په لومړی سر کې د قربانۍ د پاره څاروي اخیستل ورته ارزان پریوزی.
زمانو محمد صادق زرا غلی مردل ته سارو غستوله نو منګه په دې کوشش چې اوس منګه ملاوي شي او خه ملاويږي لکه اوس ک منګه مطلب درې منه سارو اخلو غنا نو هغه منګه ملاويږي په 40,000 روپے کې ک اختر ته سونو غ نزدیکی کې هغه سارو منګه په 60,000 کې ملاويږي.
شیر عالم خان بزل تر غلی ما ته چاوله دا منډي خدل ته مال ارزان دي بزل ته دو خریداری موکړه ان شاء الله مال ته خده لګ ګران دي ډیر نه دي ان شاء الله 2-3,000 روپے فرق دی بګي بس بیا دا رستو سه پتا نه لګي مال خو سوراب ګوټ بل حالات هم صحیح نه دی کنه خلکو نه پیسې مې سه دا کیږي ول ته مال ګران شي بیا وختي نه سړې واخلی نو ځه مال خبري.
د مجاهد په نوم یو بل تنوای په میله کې ډیر وګرځیدو خو د مالونو د ګرانو بیو لکبلې هیڅ یو څاروي وانه خستو.
خریدارې په نظرګر نه سمج کرانه ریټ زیات تلک نه زیات تلک پروس کال نه لګ زیات تر ریټ کم ایران ته سمګلینګ کیږي دغه په ځوان لګ ریټ زیات دی.
مجاهد وای د ګړو بيزو نرخونه هم د شلو زرونه پورته دي او د هغه د وسخه بهر دي. هغه وای هلمند چې په دې لوی میله کې بعد خپل خوخي او بې څاروي خامخه پیدا کوي او هغه به بیا د اختر په ورځ قرباني کوي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د ځوانانو د ویډل لخوا چې له بهر افغانستان ته تللی په کابل کې د راک موسیقي دوم کنسرت جوړ کړی. دا کنسرت ټیک له هغه وخت سره برابر وو چې یو لس کال مخکې پکې طالبانو په کابل کې قدرت ترلاسه کړی او پر موسیقي سخت بندیز ولګوي. په تیر د شوزو ژه خو چا لسره اوریدلای نسو. خداونه په کابل کې د راک په دې کنسرت کې یو افغان اصلي امریکایي انجلۍ آریانا دلاوري هم برخه اخیستې وه. فريدا هوت سیفي رپورت لري.
په کابل کې د ځوانانو یوې ډلې د راک په موسیقۍ د خلکو زړونه خوشحال کړل. I thought I hope you want to change. Then awake. آریانا دلوری غږ دی. د هغې افغان نجلۍ چې په امریکا کې ستره شوې ده او په کابل کې له نورو هنرمندانو سره سندرې وویلې. د یوه ورځ یوازې هغو ښځو ته سندرې واورولې چې په افغانستان کې د فرانسې د یوه انسټیټیوټ په مرسته رابلل شوې وي. شاوخوا اتیا ښځې د امنیتي دلایلو له امله بېلې دي چې کوم بلندلیک ورته واستولې شي. په لفظي خبرتیا د کنسرت ته خبرې شوې وي. آریانا دلوري هغه هنرمند ده چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې اوسیږي او هلته یې د راک موسیقي زده کړې ده. تریو سپیر چې د لومړي ځل لپاره یې تیر کال د راک یو کنسرت په کابل کې جوړ کړی و وایي ډېرې د موسیقۍ ډلې دي چې د ځوانو افغانانو لخوا یې کار پیل کړی دی، خو دوی د خپلې موسیقۍ د غږولو لپاره هیڅ ځای او امکانات نه لري. هغه وایي دا کنسرت د نورو لپاره چې غواړي موسیقي وغږوي یو لوی بنیادي کار او د هغوی لپاره هڅونکې خبره وه. یلی کلی چې د دې کنسرت یوه تنظیمونکې وایي موږ ښځې په لفظي خبر دې کنسرت ته بللې وي، موږ مجبور وو چې د افغان او لویدیز کلچر ترمنځ تفاوتونه په نظر کې ونیسو. الینا راسی هغه افغان ښځه ده چې د یوې موسسې له لارې د درویشت بې سرپرسته ماشومانو پالنه کوي هم دې کنسرت ته تللې وه. هغه وایي دا ډېره ښه خبره ده چې نجونې خپل استعداد څرګندوي. شپارس کلانه انیسا هم دغه کنسرت ته تللې وای، موسیقي مې ډیره خوښه شوې وه او ډیره خوښه چې د سې خوندې زیات راغلم. په کابل کې یو شمیر افغان کوماندوز وکونه د تیارسي په حالت کې وو چې د کنسرت امنیت وساري او که د کومې تروریستي حملې هدف ګرځي دوی ورته تیار وي. همداشان نور امنیتي وکونه د کنسرت شاوخوا سیمه کې وو. د په افغانستان کې د ځوانانو د راک د موسیقي دویم کنسرت وو. تر دې د مخاطر کال هم ورته کنسرت ورکړې شوې وو. دا نوی کنسرت چې افغانی اول اصل امریکایي آریانا دلاوري پکې سندرې ویلې د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل شو. په دې درې ورځني کنسرت کې امریکایي او سریلانکایي هنرمندانو هم برخه اخیستې و چې د آریانا دلاوري سندرو ډیره پاملرنه ځانته اړولې و. Lovesick on a ship into the night. Body parts but my spirit takes flight into the night.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې ورستۍ برخې ته راغلی یو. په بل غړي کې با خبرو او سندرو پروګرام وي، خو په دې غړي کې په دې ورستۍ کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام دی چې تاسو ته هر اونۍ بازومند عابد وړاندې کوي. راځي چې د بازومند عابد نه د باختر ستوري واورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې درته باز محمد عابد په خیر راغلی وایم. په نننۍ خبرونه کې به درته په جنوبي پښتونخوا په خیم سیمه کې د دوه ورځېنی علمی او ادبی سیمینار حال په یو راپور کې درکړو. بیا به د شاعر او نقاد قیصر افریدی د مرکې دویمه او وروستۍ برخه درته وړاندې کړو، او په اخر کې به د پښتنو د ډیرو په اړه په یو کلتوري راپور د خبرونې پیس کراون غواړو. رازو لومړی رپورټ تا د سپتمبر په 9 او 10 نیټه د کوټه خار شمال لویدیز لور ته په پخین سیمه کې دوه ورځېنی ادبي او علمی سیمینار جوړ شوی و چې د شاوخوا سیمو او افغانستان لیکوالو او شاعرانو په کې ګډون کړی و. په دې سیمینار کې لیکوال تر ډیره په نویو ادبیاتو او نوي فکر غږېدلی او د وسنیو جنگي حالاتو څخه د پښتون ولس د رئیسولو لپاره د ادبیاتو پر رسالت خبرې کړې دي. زموږ همکار بارکوال میخیل هم دې سیمینار ته ورغله او په اړه یې دغه رپورت را لېږلی دی.
موسیقی
دغه دو ورځنۍ علمي او ادبي سیمینار د پښین د یو فرهنګي ټولنې فکر نه او ادبي فورم لخوا جوړ شوی و چې په لومړی ورځ لیکوالو او پوهانو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو ستونزو ته کتنه وکړه او د علم او ادب په وسیله د لمنځه وړلو پر لارو چارو خبرې وکړې. لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز وویل که مو ادبیات له رواجي چوکاټونو راونوځي په ټولنه کې به مو مثبت فکري بدلون ته لاره هم هواره نشي. د پښتو ژبې نومیالی شاعر درویش دورانی په خپلو خبرو کې د پښتو ژبې معاصرو ادبیاتو ته په کتنې سره وویل چې نن سبا مشاعران او لیکوال ډیر څه لیکي، خو وایي دا ادبیات مو د معیار له پلوه هغه قوت نه لري چې د نورو ژبو له ادبیاتو سره یې په تاله کې کښېږدو.
ایا دغه ستا ادب دې خان چې کوم ناوري درا روان او اوس نیمه صدی ته نږدې دي، دې کې ادي ستا چې روز دا
پروفیسر فیض محمد شهزاد په پښتو ادب کې د نقد په اړه مقاله ولوستله. وی ویل چې تر څو پورې په یوه ژبه کې سالم نقد او کره کتنه نه وي، د هغې ژبې ادبیات وده نسي کولای.
زموږ تنقیدي ادب د بې ځایه صفتو سوا نور هیڅ هم نه دی. موږ باید د جمادیاتو د مثبتو کلتورو څخه کار واخلو او په تنقید کښې ذاتي خوښي او ناخوښي هیڅ مقام نه لري. له دې غلطۍ څخه که چیرې بدیز ونیسي، نو دا به د پښتو د تنقید د انتخاب په لار کې یو غټ دیوار پاتې شي.
باختر ستوري قدرمنو مینوالو، په تیره غنه کې به مو د قیصر افریدی مرکه اوریدلې وی چې د ماسر شیر په اوروج او زوالی خبرې کړې وی. په دې غنه کې هم د پښتو په وسنی شیر ور سره خبرې لرو. تمه ده چې د پام وړ مو وګرځي. قیصر صاحب پښتو شاعرۍ ته وقف وخت نوي ځوانان راځي، هغه د کومو تدابیرو څخه کار واخلي چې معیاري شاعري وکړي؟
زما خپل نظر دا دی چې هغې دې تر ټولو وړاندې مطالعې له لارې د دې خبرې ادراک وکړي چې په نن وخت باندې د پښتو شاعرۍ چې کوم معیاري سټیج دی دا سټیج څه دی. هر کله چې دې دغه سټیج دریافت کړو د مطالعې له لارې، دې ته شعوري طور دا کوشش کول پکار دي چې د دې د خپل شعر ابتدا کوي، نو باید چې د دې سټیج نه وي، نه دا چې د دې سټیج نه دې لاندې لاړ شي او بیا دې سټیج ته ځان رسوي.
نن سبا که عالمی ادب ته وکتی شي، د شاعرۍ لپاره ډېر چوکاټونه مخې ته راځي، خو پښتو شاعرۍ کې د غزل رجحان ډېر زیات دی. د دې څه وجه کېدای شي؟
او د هغې یو وجه دا هم ده چې دغه نوي سیزونه چې دي، نه خو د خلکو سره مانوس شوي دي او نه د خلکو زړه او نظر د دې نوو سیزونو سره مانوس شوی دی. د خلکو او د دې اصنافو په منځ کې د مانوس کېدو فضا به هم په داسې صورت کې پیدا کېږي چې په نن وخت کې زیاتره کسان چې هغه د ادب دنیا ته راوځي، چې هغه په زیات نه زیات شمېر کې په توجه سره منصوبې سره دغو اصنافو ته توجه وکړي، په دې کې کار وکړي، دا د خلکو مخې ته راوړي چې خلک یې ولولي، د هغې ورسره دلچسپي پیدا شي.
قیصر صاحب ځینې شاعران په یوه وخت کې ډېر مشهور شي، خو د وخت په تېرېدو سره بیا یې څوک نوم هم نه اخلي. د دې څه وجه کېدای شي؟
اصل کې د دې خو ډېر وجوهات کېدای شي. زمونږ په معاشره کې ډېر داسې خلک شته دي، ډېر داسې شاعران شته دي. که د هغه انفرادي دغه ته ګورو، نو دا ویلی شو چې د هغه یو وجه خو دا ده چې د هغه چې کوم تخلیقي قوت و، هغه بس همدومره د هغې نه پس ختم شو. خو سوال دا دی چې د یو سړي تخلیقي قوت یا شته دی بیا یا یو دم ختم شي، داسې ولې ختمېدای شي؟ زمونږ چې کوم د ژوند نړامې دي، ذمه دارۍ دي، او منډې تړې دي، شور شغرب دی، نه روزګارتیا ده، روزګار دی، د روزګار غمونه دي، دا سیزونو په حقیقت کې موږ نه ډېر باصلاحیته خلک وخوړل. د دې دپاره چې کومه یو ساده پورې ازاده فضا په کار وي، ازاد ذهن په کار وي، ازاد زړه په کار وي، هغې ته هغه میسر کېږي نه، په هغې باندې خپل حال راځي، خپل موډ ور باندې راځي. مگر په هغه وخت د سره هغه وخت نه وي چې دی کینی او د هغې نه مناسب کار والي، موډ ختم شي، حال ختم شي، بیا چې دی ورپسې منډه وهي، بیا څه تخلیقي دغه کېږي نه. نو د دې وجه نه لکه زیاتره تخلیقار چې دي، موږ له دې سیزونو مخوړ.
مطلب دا چې د ښې شاعرۍ دپاره ښه موډ ضروري خبره ده.
چې څومره ماحول ښه وي، زه دا ګڼلی شم چې تر څومره چې د یو شاعر زړه او دماغ آزاد وي، هغومره به د هغه په شعر کې طاقت او قوت موجود.
د دې موډ نه ستاسې مطلب څه دی؟ الهام او که تخیل؟
د دې موډ نه زما مقصد لکه هغه الهام کتان نه دی کوم چې پخوا خلکو وایي چې یاره دا یو الهامي طور. البته د دې موډ نه زما مراد د یو شاعر ذهني فضا ده، داغ ذہنی فضا جوڑے دل اور داغ ذہنی فضا چیز ضروری نہیں تھا جمنگ دے تارم اور احمد ہوئی دے تمنگ الحام ہوئی یا دمنگ زڑو نظریوں کو مزداق دا ہوئی جیر دا دا شعر دیوی چیدا غرازی اور شاعر تا پا دماغ کی خیالون ہے چھوئی اور دا سی اور دا سی تا دے زان لے لکمونگ انگاہ ورا ویلے شو چیدا شاعر ذہنی فضا چیدا ناغی دا پارا یو وقت یو ماحول پا کاروی یو ازاد فضا پا کاروی اس دا ذہنی ماحول چیدا زان لے یو تجزیہ واری یو تشریح واری چیدا غیز نکرم چیگلی موسر دمر مناسب وقت دے
بختر ستوری قدر منو اوریدن کو اوس وخ راغلی دی چې د پښتنو د دیرو په حق له درته رپورت وړاندې کو. د تنگ ټکور دا ساز چې د چا په غوږونو چرته هم لګي نو بنده په تصور کې د کلو دیرو ته بیایي. دیره د پښتني کلتور داسې یو برخه ده چې په ډیرو سیمو کې اوس هم په روایتي بڼه پالل کیږي. دیرې په کلو او ولسونو کې د غم خادۍ او ټولنیزو ستونزو د هوارولو لپاره هم یو منلی ځای ګڼل کیږي. خو په افغانستان کې د تیرو کورنیو جګړو او بدامنیو له امله په ډیرو سیمو کې دیرو ته هغه خوند او رنګ نه دی ورپاتې. دا چې اوس ولې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې د دیرو هغه حیثیت نه دی پاتې، د ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میخیل مخې ته مو دا پوښتنه کیښوده. هغه د دیرو د رنگ د پیکه کېدو لویه وجه په سیمه کې نه امنی بولی.
دیره د پښتني کلتور داسې یوه هنداره وه چې تیره ښه ځلېده. دیرو کې به په غم او ښادیو کې ټغرونه خواره وو، خو اوس یو شمېر لاملونو د دیرو رنگ پیکه کړی دی. هغه دا چې په امنیت خلک ډېر باور نه لري، همدارنګه خلک ښاري کلتور ته ورځ په ورځ مخه کوي، بوختیاوې ډېرې زیاتې دي. یو شمېر خلک چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي او وروستیو امنیتي حالاتو دوی ناباوره کړي دي، اوس میلمنو تم په ځنو سیمو کې نه خوشحالي کې ویلته هم دا نام نیده.
په خو به ډیره د جرګو مرکو زیو او په کلیواله کچه و په کې لوی لوی پریکړې تر سره کیدی. د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو مشر شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا دا منی چې د دیرو هغه پخوانی برم نه دی پاتې، خوای چې اوس هم په ډیرو سیمو کې د ډیرو ارزښت خلک د قدر په سترګه ګوري.
کلیوالو حجرو د کمرنګي یو بل عامل دا دی چې مونږ مدني او پرمختللې مدونې محکمې او زی صلاح ځایونه چې هلته باید د خلکو پریکړې وشي هغه رامنځته نه شوای کړی، او د دې د رامنځته کولو په بهانه مو ولسي او دودیز هغه له منځه یووړل. یعنې هغه فیصلې به چې پخوا د وړو جرګو په شکل کې په ډیرو کې کېدې هغه هم اوس خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی. دغه ټول عوامل او ټولنیز دلایل د دې باید شول چې د ډیری ارزښتمند دود اوس پیکه شي او کمرنګه شي. مګر زه دومره ویلی شم چې کاملا له منځه نه دی تللی. په ډیرو سیمو کې لا هم په ډیرو کې خلک سره کینی او د زړه خواله.
د کامی ولسوالۍ یو تن چې د پلار نیکنه ورته ډیره پاتې ده، وایي چې د خپل وس سره سم پکې خپل کلتور ژوندی ساتي.
نوم مې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسېدونکي. دغه دیره چې ده دا د یو ناستې پاسې ځای دی، مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دي او چې په دغه لاره باندې څوک تېرېږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیله چې په پراخه تندي ورکوم، که پېژنم یې او که نه یې پېژنم. د دېرې یو کټونه دا چی چیلم دا زموږ د وطن انانات دي او موږ یې پالو انشاءالله تعالی چې زموږ په توان او قدرت.
روسخه به کلیوالو ځوانانو د ټنګ ټکور لپاره هم کار اخیسته. ځوان شاعر جلال مرخیل چې په اروپا کې میشته وایي چې د ډیرو خوند او مزه یې نه د سکلي، خو له انټرنیټي ډیرو لاري کله کله له دوستانو سره په بیلابیلو مسایلو باندې د زړه خواله کوي. ډیره د پښتنو لرغونی شتمنی ده چې په سیمه کې روستیو نا امنیو یې خوند او رنگ پیکه کړی دی. اوس هم په ډیرو کلو کې خلک د ټولنیزو مسایلو د حل لپاره په ډیرو کې راټولیږي، خو په ډیرو کمو سیمو کې به داسې ډیرې پاتې وي چې ځوانان پکې د ټنګ ټکور لپاره راټول شوي وي. مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
مشال رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم. خلک را توای چې کاروان چې نارسته.